په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له ګډوډولو د لاس واخلي. دغه راز مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرې سره هم د انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په باب مرکه کړې ده. خلوم لایخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته خبرې اترې ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعات نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بل بورډونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سل مترۍ کې هم باید هېڅ یوه کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایې ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایې ورکولو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 4,942 مرکزونه د دوی پر مخ اخلاص وي. وسله والو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې رامنځته شوو ستونزو او د طالبانو او د روغتیا د سازمان د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې بیرته د دې سازمان بشري او روغتیایي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. طالبانو د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د دغه روغتیایي نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې فعالیتونه په تر خپلو کنټرول لاندې سیمو کې منه کړی وو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د پولیو واکسین د کمپاینونو په جریان کې د نړیوالو ماسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ته د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کېدای شي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاوروف ویلي د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکاریو سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان له لورې پېښېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاوروف امنیت شورا ته په څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدلی شي. هغه ویلي له شک پرته افغانستان مناسبې بهرنۍ پالیسۍ ته یا بهرنۍ مرستې ته وبښي اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر تهران د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې یو شمېر جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي متحدو ایالاتونو ته له ننوتو منع کړي که هغوی د کډوالو په توګه یا له هغې پرته غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خپره شوې د ولسمشر ټرمپ له قوله ویل شوي چې ویلي دي د دغو کسانو له محدودیت پرته کډوال یا غیر کډوال که د متحدو ایالتونو خاورې ته داخلیږي هغه به د متحدو ایالتونو د ګټو په ضرر وي او د دوی پر داخلېدو باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناء وضع شي. ترمپ په دغه اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې د ده په وینا په منځني ختیځ او له هغې ورآخوا سوله او امنیت ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته خبرې اترې ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفی دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زل داسې یو هیواد رازم چې له تیر یو نیم کال راهیسې د بې رحمانه اقتصادي تروریزم په وړاندې درېدلی او د خپل خپلواکۍ او ساینسي او تخنیکي پرمختګ له حقه دفاع کړې ده. ښاغلي روحاني وویل د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د خبرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکې تیر کال چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړونو ووت لا کړکېچن شوي. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي. ترامپ چې پرونی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې خبرلانو ته څرګندونې کولې وویل د دواړو مشرانو ته وویل چې خپل اختلافات مو هوار کړي. هغه زیاته کړه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید خپل منځي اختلافات هوار کړي. پاکستان او هند په 1947 کال له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوه یې د کشمیر پر سر وې. هند او پاکستان دواړه د هیمالیا پر دې سیمې چې هر یوې پر بېلې شوې هغې کنټرول لري د بشپړ مالکیت ادعا کوي. د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د تېرې اګست میاشتې په 15 نیټه له تر خپل کنټرول لاندې کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی موقف بیرته واخیست. له هغې وروسته یې په سیمه کې ګرځبندیز لګولی او خلک له انټرنیټ او نورو ټولو مخابراتي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتونو غوښتنه کړې چې د کشمیر مسله د راپورته کړي. هغه انده هم ویلي چې ترامپ کولی شي په دې لانجه کې د منځګړي په توګه رول ولوبوي خو هند تل د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرنه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به هم د انتخاباتو په باب مطالب راواخلو. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د روانو انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په باب مرکه کړې خو له هغې مخکې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د متوجه ګواښونو په باب د ملګرو ملتونو د سازمان له اندېښنې خبرېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې یو وار بیا له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. طالبانو له دې مخکې د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته دغه راز خبرداری ورکړ چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېږي. له بلې خوا د ناتو تړون هم په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د اروپایي اتحادیې له لورې هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامي چې اماماتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول سوي لیکل سوي چې تدامي چې اماماتو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامي چې اماماتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکي افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پل ملکي وګړو حمله کوونکي به د خپلو اعمالو جواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون ماخوستن د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې کتنه تایید کړې خو د خبرو له جزئیاتو یې بې خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جعلي پروسه بللی ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو غږ کړی و چې که غواړي ضرر ورته ونه رسېږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وستوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورستي حملې مسولیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان شو. د سې شنبه په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر پر وړاندې په چاودنه کې د یو خبريال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل شو. په کندهار کې د چاودنې مسولیت لا کمیټې نه دی اخیستی. خود ناټو ترون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو ترون په ټوئیټر خبر کړی ویلي
ناټو هاز هډ ان امپورټنټ رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ
ناټو د شنبه د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو پروژنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خوا غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم د شنبه په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بلل ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت پرون په ټوئیټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټول افغانانو ته د شیراتونکو د سولې او دیموکراسي پر لور د حرکت موقع ورکولای شي. هم دی حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسمان د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهوریت ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پوري د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
و امرزل چې ملګری ملتونو یو ور بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشری را روانو انتخاباتو ته د خند نه پیښوي. دا له 2000 لومړي کال رئیس چې د طالبانو واکمنۍ ته د پایتخت کې خودل شوی په افغانستان کې د ولسمشری څلورم انتخابات دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستاني سره مو د دغه انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاری په باب مرکه کړې. سلطان محمد سرور ورڅخه د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه انتخاباتو د شفافیت لپاره کمیسیون کوم اړین اقدامات کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درغلیو د مخنیوي او د تیاری لپاره اول دا چې د انتخاباتو کې ووټر لیستونه لرو، دویم دا چې فقط به میسیج لري، دریم دا چې د کمپنۍ د درملوک سره مخامخ تماس کیو، څلورم د درملوک کمپنۍ د تخنیکی مسولې د مدني ټولنو د احزابو د کمیټې د کاندیدانو سره ناستو هغه پوښتنې چې دی و درلودلې چې باید درملو کې په نظر کې ونیسي د درملو کمپنۍ هغه سافټویر او اپلیکیشن یې په هماغه د دې د غوښتنو سره سم جوړ شوی دی. بل دا چې هغه مشخصات لکه سټیکر، لکه شاستي خودل، د سټیکر د نمبرې شمیري داخله و، دغه ټول وخت چې دغه 260 دی د دې ټول مشخصات دی او ژوندۍ عکس او تثبیت، دا ټول هغه موارد دي چې موږ د درغلیو د مخنیوي لپاره په نظر کې نیولي.
مېرمن نورستاني، دغه کمپنۍ د سافټویر کومه کمپنۍ ده که څنګه؟
د درملو کمپنۍ یو آلماني کمپنۍ ده چې زموږ سره ټاکنو کې بایومیټریک په برخه کې قرارداد.
څومره ولسوالیو ته مواد رسیدلی دي او څومره ته نه دي رسیدلی تر اوسه؟
زمونږ مواد هم حساس مواد هم غیر حساس مواد، که د اوانه لارې او که د ځمکې له لارې، هغه ټول مرکزونو د ولایاتو دفترونو ته رسیدلی دي او د دفترو د ولایاتو نه سبن هغه محلاتو ته ولسوالیو ته انتقالیږي. ډېرې انتقال شوې دي او تر 15 د میزانه پورې دا د تکمیلېدو په حال کې دي او د شپږم د میزان د لپاره هغه هغه خپل آمادګي به ورته ول.
او روستي پوښتنه دا ده چې نړیوال ناظرین به وي په انتخاباتو کې او کوي به شمیره څومره دی او چیرته به وي؟
هیوادونو تر اوسه پورې هغه خپل اطمینان دا کړی چې دی ګډون لري، نظارت به کوي. دا ایتالیا د اروپا دا او ډنمارک ده، همسې ډېر هیوادونه دي، ایران دی، دا د ګاونډي هیوادونو نه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني و چې د کمیسیون لخوا د ولسمشری د روانو انتخاباتو د تیاریو په باب نور معلومات سره شریکه ول ټاکل شوی بل سبا، یعنی د شنبه په ورځ د ولسمشری انتخابات تر سره شي. د ولسمشری لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه هم تیر شپه 12 بجې پای ته ورسیده او نن سبا یعنی 30 ساعتونه د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9 میلیون زیات وګړي له د کمیسیون د انتخاباتو